السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې خو طالبان دغه مسله نه مني.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
د ټویټر سپیسونو یا خونو په اړه څومره پوهیږئ؟
خلق پاره ما د خپل کورونو څخه خبرې کوي د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په خوست کې له ښوونځیو سلګونه تازه فارغ شوي وایي د کانکور لپاره چمتووالی نیسي خو هیله ده چې پوهنتونونه خلاص شي.
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. غواړم چې په آینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
که وختو د انګی یا ساندې په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې څه دی.
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانګۍ راغه خبر رښتیا ده زما عزرایل ملکه دا ده نن مې رو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د طالبانو ځینې سرچینو تایید کړی ده چې په فراه ولایت کې یو کانډای وګړی نیولی دی. افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی او د جرمنی وی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانی مامور د بشر ضد جرمونو مجرم بللې او په عمری بندي محکوم کړي. بشپړ خبرونه واورئ. سرکیم د افغانستان په اړه د طالبانو ځینو سرچینو تایید کړی چې په فراه ولایت کې یو کانډایی وګړی نیولی. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرنی له هرات څخه فراه ته روان و چې د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فراه رود په سیمه کې نیول شوی. د دې سرچینې په وینا چې د رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله یاد کس د هویت تر تثبیت وروسته دا مهال د نورو پښتنو ګربېګونو لپاره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست په توقیف کې دی. په سیمه کې ځایي طالب چارواکو په څرګنده د دې موضوع په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ازادۍ راډیو ته په یو رسېدلي غږیز کلیپ کې چې ظاهرا د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ یو چارواکي ته منسوب دی اورېدل کېږي چې نیول شوی کس کانډایی یادوي او وایي چې له پاکستان څخه په ویزا افغانستان ته ورغلی او تر دې مخکې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو د دې کس د نیول کېدو او هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالی خبر ورکړی و خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. دغه سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رایټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. طالب استازو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت ادعا رد کړې دي. د جرمنی به محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانه مامور د بشر ضد جرمونو په تور مجرم بلل او په عمری بندي محکوم کړي. د ولسمشر بشر الاسد د رژیم لخوا د شکنجه په تړاو د کس په نړیوال کچ لومړنی دی چې سزا ورکول کیږي. محکمې ته 50 کلن انور رسلان له 2001 محکمې اته 50 کلن انور رسلان له 2011 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې په الخطیب زندان کې د 20 وژنو په نظارت مجرم مباله. جرمني څارنوالانو محکمې ته ویلي چې رسلان په همدې موده کې د 4000 زیاتو زندانیانو د سیستماتیک او بیرحمانه شکنجې څارنه او نظارت هم کړی دی. د ایران تر دېرشو زیاتو ښارونو کې سلګونه ښوونکي له هغه اعتراضونو سره یو ځای شوي دي چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د ښهوالي غوښتنه کوي. رپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کوم او نورو ښارونو کې ښوونکو اعتراضونه کړي دي. رپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایراني ښوونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د ایراني واکمنو بې پروایي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شوو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. خونکو په وروستیو کې په ایران کې څو نور اعتراضونه هم کړي وو چې ځینې وختونه د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي وو.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعې بدل شوی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټولو خلکو ته د امن فضا رامنځته شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه له منځه تللي چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تحلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسی لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلي کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشارې په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوې او د هر یوې پیښې د مرګ ژوب لشمیرې پکې خبرې شوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنای راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212243.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00420212243. ازادي راډیو ته خوږیاست. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ ډیر ټویټري مجلسونه زیات شوي دي. په ټویټر باندې دغسې مجلسونو ته د ټویټر سپیسونه وایي. اوسمهال په دغه خواله رسنۍ هره ورځ لږ تر لږه تر 500 سپیسونو په ژوندۍ بڼه خبرې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون او نظریاتې تبادله کیږي. د دې سپیسونو یا مجلسونو ګډونوال او د بیان د ازادۍ د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دغه خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ما کاندک ما جوی بود که کل اک محالات پولیس آواز بیش ممی اومد باز ولایات میره.
د تیر جمهوری نظام دیو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 500 تر 600 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې دغو ټویټري سپیسونو د ټولنې د بېلابېلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. له دې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مثمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهوري رسنۍ له هغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېرې مهمې او ارزښمن رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپلو پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اگست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته دننه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډ او اسانه ده چې خپل غږ تر مسؤولو ادرسونو پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپلو خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبانو ویلي وو چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د یادونه وړ ده چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو له لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولېدنې او پیوستون لپاره جوړیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په بیا واکمنیدو د راپورونو لمخې په انزورګری باندې ځینې محدودیتونه لګیدلې دي. په همدې اساس د افغانستان په لویدیځ کې یو انزورګر وایي چې د خپلو تیرو لسو کلونو هنري آثارې په یو ګاونډي واد کې د یو نندارتون له لارې خرڅلاو ته ایښي دي. دغه انزورګر چې همایون عارف نومیږي او د غور ولایت اوسیدونکی دی وایي تر هغې چې د انزورګرۍ هنر برخلیک نه وي معلوم بیا به قلم پلاس وانخلي. طالبانو د خپل حاکمیت وروسته د انزورګرۍ په اړه هیڅ یو روښانه دریز نه دی څرګند کړی خو د دوی په لومړۍ دوره کې په انزورګرۍ بندیزونه لګیدلی وو. جزئیات په دغه راپور کې
خاطر زی که دیگه با افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره.
دو غور ولایت انزورګر چې په دې برخه کې لس کلنه تجربه درلوده ل خپل مسلک لاس په سر شو. همایون عارف چې په دې برخه کې په سلهاو انزورونه ویستلی وسوای دا چې طالبانو په دې برخه کې محدودیتونه لګولي نوموړی هم د انزورګرۍ له نړۍ سره خدای پمانه کوي. د ښاغلي عارف د انزورګرۍ سوژې تر ډیره د افغانستان لرغونو سیمو او نامتو څیرو ته ورټولې دي. نوموړي له ماشومتوبه له دې هنر سره علاقه او له تیرو لسو کلونو یې په دې برخه کې مسلکي کار پیل کړی. همایون عارف د غور ولایت اوسیدونکی دی او له زیاتې مودې د خپل انزورګرۍ تابلوګانې په خپلو خوښوونکو پلورلې. دغه افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 رسامیانې وپلوري او په پیسو یې د افغانستان بېوزله خلکو سره مرسته وکړي.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که
تر اوسه شاوخوا 30 تابلوګانې پلورل شوي او نورې هم پلورل کیږي. زه به بیرته افغانستان ته ځم او هلته به د ترلاسه شویو پیسو په وسیله د خلکو سره مرسته کوم. په افغانستان کې نه هنرمند ارزښت لري او نه هم تابلو. زه هم په همدې دلیل غواړم چې خپلې تابلوګانې وپلورم. هو تر هغه چې طالبان حکومت کوي او انزورګري ګناه وي نور انزورګري نه کوم.
ګناه باشه و روح کار داشته باشه من نقاشي نمیکشم.
د طالبانو له حاکمیت وروسته ډیری انزورګرانو میناتورانو په دیوالونو انزور ویستونکو له خپل کار لاس اخیستی او هنري فعالیتونه نه کوي. ماری سمدی بیا بل هغه انزورګر ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته انزورونه د خلکو سترګو ته نه دی راڅرګند کړي. د هغې په وینا دا کار یې په دې کړی چې طالبان د چهرو رسامیانو ته اجازه نه ورکوي.
د طالبانو له راتګ سره فکر نه کوم چې کوم هنرمند په افغانستان کې پاتې وي. د دې لپاره چې ډیری هنرمندان له افغانستان ووتل او بهرنیو هیوادونو ته لاړل د دې برخې ټولې خونې وتړل
شوې.
طالبانو په خپله لومړنۍ دوره کې د انځور اخیستنې او انځورګرۍ په هنر بندیز لګولی و او دغه چارې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ګڼلې وه. خو په اوسني حکومت کې په دې اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر هغه رسامانو چې په دیوالونو یې انځورګري کړې و ویلي و چې د طالبانو په راتګ سره د دوی کړي کارونه په اوبو لاهو شوي او هغه دیوالونه کې چې دوی خپل هنر کارولی و طالبانو لومړی هغه سپین بیا خپل بیرغونه پکې رسم کړه. دغه انځورګران له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي ترڅو د خپل کار په وسیله له اقتصادي بحران ووزي او بهرنیو هیوادونو ته مخانه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کونړ ته په کونړ کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر خلک د پاسپورت د ویش له ورو بهیر شکایت کوي. دوی وایي چې په ورځو ورځو د دې چانس پلاس نه ورځي چې د پاسپورت لپاره خپل غوښتنلیکونه تسلیم کړي او نور پروسیجر مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه دغه راپور ته.
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګیری ښځې ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته چا عریضې چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولي دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستونکي باید د پخوا په څیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی. وایي
دارو مریض دی را څلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی. چا چې واسطه یې را وځي کوم کسان پیژند نن هغوی نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي عمار سره دا هیله ده چې دلته ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو زمينه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی. وایي د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډېرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کوم کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیبلی او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو به نظمي کول او نو څوک شي سفارشین دغه ټولې بند کړي چې سفارش کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلات او حل کېدو لپاره چې دنو مناسب لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې لتیری نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 50 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي دوی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیولی. د خوست اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي په خاطر د هغوی ښوونځیو ته پرېږدي. اوس مهال خوست کې 130 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې 6000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګیو فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پر مخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکي کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو پوهنتونونو ته بریالي شي. دوی لنور زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمی څخه دې د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیره سره زه پر د راتلونکي کال کانکور ازموینې ته پوره امادګي لرم او له نور زده کوونکو څخه هم دا هیله ده چې پوره امادګي ونیسي پر راتلونکي کال کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ پنځه ته کمې شي په لوړ نمبر سره. خدای پاک دې موږ خپلو پاکو هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري او په موږ حق لري. موږ د دې هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالیو زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. دا تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې ثبتنه وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د دولسم ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی وویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امادګۍ سیستم هم ته برابر کړو. ټول کال دوی لپاره کانکور امادګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګه ټولو اړخونه په بشپړه توګه د دوی لپاره برابر وو. نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه داده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټول والدینو د غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې هم خراب وي دوی خپل بچو مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1504 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90% نجونو په ګډون 80,000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 10,000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1.5 تنه یې نجونې دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبار رپورټ ته.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له څه شکه چې دریځونه سره بیل دي خو د دې معنی دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونه شي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیر ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرون یې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. آغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.